아자매 라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکی وایي شاوخوا 2500 ایرانی لاری د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې باندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لاری له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبانو حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د ستونزې د حل لپاره د یو ایرانی لاری په بدل کې یو افغان لاری ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبان حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ 15 فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه وویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 15-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 مات ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال ولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلې و. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي. د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالي تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پام وړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره یو ځای کیږي او مالي امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران 2 ایلیوشن الوتکې، 1 هلیکوپټر او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرنۍ مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلیږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 50 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس رپورټ ورکړل چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګیدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګیدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د همکاري تړون.
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې، خو نجونې به له شپږم ټولګي وروسته په کور کېني.
زما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بعد وختانه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پوروړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا یو مسګب ده، دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل شوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شمې په ورځ د نومبر په 20مه یې په خپل اکسپان خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي و. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیون ډالر یاد شوي، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ٹی پی ایم اے او د دې وزارت لخوا د اسنادو لوبیا کتنې او نهایی کېدو وروسته پیل شوی او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پل کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیون ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل شي، او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل شوی 14.8 میلیون ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل شي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل شي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشمې په ورځ د نومبر په 20مه ازادي راډیو ته وویل
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه.
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی، د نړیوال بانک پروژه داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستانه تر پاکستانه برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي. زدا دی وی مثبت کړنلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رشتیا هم وایي
در قدم خاص تعداد زیات شرکتای است که برای بانک جهانی کار میکردن و
ډیر داسې شرکتونه و چې نړیوال بانک ته کار کړی وو او پروژه تطبیق کړی وي. په داسې حال کې چې دوی پورونه بیرته ورکوي لشکره پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنای پروژه تمویلوي او هغه نیمګړی پروژه چې پاتې وي بیرته پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولای شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د روان کال د می میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملی پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تیرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مکرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي و. د دې شرکتونو په خبره دوی د تیر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي، خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیايي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی، چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوی او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستای دی. وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا و میلیارد ډالر شتمنۍ هم کنګل کړي چې نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې تر څو د متحدو ایالاتو سویس او باوري افغان استازو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه سوه، فابریکې غیر فعاله سوې او یو شمېر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 22مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې څلوېښتو ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. دغه سفارت د نومبر 22مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک په تاک یو د وظایفونه دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حساب افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګري زار کړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې لاغه هیواده سیمنٹ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پومبا وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې د الوتکې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خی اقدام غني، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه په دمنګ مالونو باندې اغي ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د له اسلام اباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 13 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمن تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدلو لامل یو ازید اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخ